نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننمى إن شاء الله من سورة الحج مدنية شروكو أو زمونغا آياتنا دي دا اولنی آیت نواخله د دویشتم آیت پوری اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس خلقو اتقوا ویریگی ربکم د خپل ربنا ان بشک زلزلة الساعة دا قيامت شيء عظيم دير لوي يوم فكما ورستي ترونها تاسو اوينيها غا تذهل غافل بشي كل هرا مرضعة في وركول والا دا لفظ دا رزاعتنا يا ساتي من خلق چي ورتا دا اي مور وايو يا خبلا مور چي تكشو ناغا د رضاعت پی ورکی بچی ده عما د هغې نه چې ارضعت هغې به پی ورکول وتدعو او وغورځوي به کلو هره ذات حمل حمل والا حملها حمل خپل وترا او ته به ووینې الناس خلق سکارا په نشه کې وما حالانکه نه په بریکټ کې ولیکئ بوي هم هغوی بی سوکاره په نشه کې ولکن او لیکن عذاب عذاب الله د الله تعالی شدید ډیر سخت دی ومن الناس او په خلکو کې دی من هغه چې یجادلو جګړه کوي فی الله د الله په باره کې بغیر بغیر علم د علم نه تبعو او هغه اتباع کوي یعنی هغه پیروي کوي کل دهر شیطان شیطان مرید سرکش کتبا لیکلی شوی دی علیه په هغو باندې انه چې بېشکه هغه من چې څوک هم تولاه دوست جوړوي هغه فانه نو بېشکه هغه یضله هغه به گمراه کړي هغه ويهديه او رهنمائي وكوي دهغو يعني لا رب خيها غتا إلى عذابي ترفت عذاب السعير ده دوزخ يا أيها اي الناس خلقو إن كچري كنتم يتاسو في ريب پس شك من البعث ده دوباره راپاسي دونا يعني ده مرغ نفس چه خلق راپاسي فَإِنَّا نُبَيْشَكَ مُنْغْ خَلَقُنَاكُمْ پَيْدَا كَرِيَي مُنْغْ تَاسُ گوره پدی کی خوا لام قاف ده داده ده لفظ روط ده ده نا مطلب ده مُنْغ او کم مطلب ده تاسو نو ده پورا جمله ده پیدا کریه مُنْغ تاسو من ترابین ده خاورینا ثم بیا من نطفتین ده نطفینا ثم بیا من علاقه د جمشوی وینینا ثم بیا مم مضغه د غوخی د بوټاینا مخلقه شکل والا یعنی مکمل و غیر او بغیر مخلقه شکل والا لنبین زکه چې مونږ واضح کړو مخکار کړو لکم ساسو د پاره و نقر او دا لفظ چې دی د دې روټ دی قاف را او مون قرار ورکو. فیل ارحامی پرحمنو کی ما سوکچی نشاؤو مون غارو. الى اجل مسمى دا یو مقرر وقت پوری. ثم بیا نخرجکم مون را اوباسو تاسو طفلن بچه. ثم بیا لتبلغو زکا چی تاسو ارسای اشدکم خپلی زوانای تا. ومنکم او پتاسو کی من هغدی چی یتوفا وفات کلیشی. ومنکم او پتاسو کی من هغدی چی یردو واپس کلیشی. دا دی روڑ تی را دال دال رد کولو توایی. یو شی چی رد شی ناغا هم واپس شی. الى طرفتا ارضلی دناکارا العمر عمر لکی لا زکا چینا یعلم هغا پوها پاتیشی من بعدی پس علم دا پوهی دونا یعنی علمنا شیئا حسهم و ترا او تاسو گوری الارض زمکیتا حامدتا وچا فا اذا چکلا انزلناه نازلوم علیها په هغې باندې الماء اوبو اهتزت هغه تر او تازه شي وربت او هغه زیات شي وانبتت او هغه راوټو کوي من کل زوج هر قسم بهیج رونق والا. په بریکټ کې ولیکئ بوټي. ذالک دا بأن وجداغی چی الله اللہ تعالی هو هم هغا الحق حق دی و انه او بشک هغا یحیی هغا جوندی کوی الموت مری و انه او بشک هغا علا پا کلی هر شیئن سیز قدیر خقدرت لرلوالده و انه او بشک الساعت قیامت آتیتن راتلو والده لا ریب نشت سشک فیها پدیکی و ان او بشک الله اللہ تعالی یبعثو دوباره بروچتوی من هویچی فی القبور پا قبرونو کی دی و من الناس او پا خلکو کی من هغدیچی یجادلو جگڑا کوی فی اللہ دا اللہ تعالی پا بارکی بغیری بغیر علم دا علمنا ولا او بغیر هدن دا هدایتنا ولا او بغیر کتاب دا سو کتاب منیر روخاننا منور لفظ هم چی دین و آغا هم دا دین دی روخان توایی. ثانیه تاوهی عطفه اگخپلا لیودلا زکا چی هغا گمراه کری عن سبیل الله دا اللہ تعالی دا لارینا لہو دا غدا پاردا فی الدنیا پا دنیا کی خزیون رسوائی و نزیقه او مونگ با اسکو پہاغو و نزیقه او مونگ با اسکو پہاغو یوم پورس القیامتی دا قیامت عذاب عذاب الحریق دور. ذالک دا بیما پا وجہ دا حقیچی قدمت مخی اولیگل یداک ستا دوانو لاسونو و ان او بشک الله اللہ تعالی لیس ندی بظلام ظلم کولوالا للعبید پا بندیانو باندی و من الناس او پا خلکو کی من حغدی چی یعبدو عبادت کوی الله دا اللہ تعالی على حرف فكنار باندي فإن بياكو چري أصابه أرسي هغوتا خير خير اطمأن نهغا مطمئن شي به پهغي وإن أو كچري أصابته أرسي هغوتا فتنة سو آزمائش انقلبا نهغا واپشي على وجهه فقل مخ باندي خسیره هغو نقصانو چد کرو الدنیا دا دنیا والآخره او دا آخرت. ذالک داده هو هغا الخسرانو نقصان المبین خکاره یدعو هغا بلی من دونی سوای اللهی دا اللانا ما هغه چې لا یضره نه نقصان ورکوي هغوله وما او سوچی لا ینفعه نه ورکوي فایده هغوله ذلک دادا هو هغه الضلال گمراهی البعید دلری یدعو هغه بلی لمن یقینا هغه ضره نقصان ده هغو اقرب دیر نزده ده من نفعه ده هغو ده فایده نه لبئس البته سمر بد ده المولا دوست ولبئس او البته سمر بد ده العشیر ملگره ان بشک الله الله تعالی یدخلو هغه به داخل کړي الذین هغوی چې امنو ایمان راوړی دی وعملو او هغوی عملونه کړی دي الصالحات نیک جنات په باغونو کې تجری بهیږي من تحتها د هغې نه لاندې الانهار نهرونه ان بشک الله الله تعالی یفعلو کوي ما سوچی یرید هغه غواړي من څوک چې کانه کوي یظنو گمان ان دا چې لن هیڅکله به نه ینصرهو مدد کوي د هغو الله الله تعالی فی الدنیا په دنیا کې والآخرتی او آخرت کې فلیمدد پس په کار ده چې هغه اوږده کړي بی سببین یوه رسۍ الی السماء طرف ته د آسمان ثم لیقطع بیا په کار ده چې هغه پرې کړي فلینظر پس په کار ده چې هغه وګوري هل آیا یذهبن واقع وړي
کیدهو تدبیر د هغو
ما هغه په بریکټ کې ولیکئ شی یغیظ چې غصه راولي وکذلک او دغشان انزلناه نازل کړي دي مونږ آیات آیتونه بینات واضحه وان او بشک الله الله تعالی یهدی هغه هدایت ورکوي من چاله چې یرید هغه وغواړي ان بشک الذین هغوی چې آمنو ایمانی راوړو والذین او هغوی چې هادو یهودیان شول والصابئین او صابی والنصارا او نصارا والمجوس او مجوسی والذین او هغوی چاچی اشرکو شرک اکرو ان بشک الله الله تعالی یفصلو فیصله کوي بینهم داغوی په منځ کې یوم په ورځ القیامه د قیامت ان بشک الله الله تعالی علی په کلی هر شیئن سیز شهید خگوا دی الم آیا ندی ترا تاکتلی ان چی بشک الله الله تعالی تا یسجدو سجده کوي لهم لهو هم هغوتا من سوک چی فی السماواتی پا اسمانونو کی دی ومن او سوک چی فی الارضی پزمکا کی دی والشمسو او نور والقمرو او سپومی والنجومو او ستوری والجبالو او غرونا والشجرو او ونی والدوابو او ساروی وکثیرون او دیر زیاد من الناسی پا انسانانو کی وکثیرون او ډیر زیات په بریکټ کې لیکي داسې دي حق چې ثابت شوی دی علیه په هغوی باندې العذاب عذاب ومن او چې څوک یوهینی رسوا کړي الله الله تعالی فما ننشته له داغو دپاره مم مکرم څوک عزت ورکول واله ان بشک الله الله تعالی الله الله تعالی یفعلو هغه کوي ما سوچی یشاء هغه غواړي هذانی دا دوه دلته په زال باندې دا ولاړ زور چې دی نو د دې مطلب دی دوه دا د دوو معنی لري خصمانی جګړه کولو واله دي په دې باندې هم په میم باندې ولاړ زور دی اختصمو چا چې جګړه وکړه فی ربهم د خپل رب په باره کې فالذین نو هغه خلک چا چې کفرو کفر وکړو قطعت کټ شوی دی یعنی پریکړې شوی دی ناپ شوی دی لهم د هغوی دپاره ثیاب جامع من نار د ورنه یصبو اچولی بشي من فوقی د پاسنه رؤوسهم د هغوی په سرونو الحمیم ایشیدلی اوبو یسهرو ولی بشي به سره د دې ما سوچی فی بطونهم د هغوی په خیټو کې دي والجلود او سرمنهم ولهم او د هغوی د پاره به مقامع ګرزونه وي من حدید د وسپنې کلما چې کله هم ارادو هغوی اراده وکړي ان چې یخرجو هغوی اوزي منها د هغې نه من غم د غم نه اعیدو هغوی به واپس شي فیها هغې ته وذوقو او اوسکی عذاب عذاب الحریق دور. الحمدلله د دې ځای پورې زمون نننۍ ترجمه ده او اوس به انشاءالله مونږ سورة الحج مدنیه شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تعالی نه مې دعا ده دا مونږ چې څه ویلي دي نو دا علم د الله تعالی نفهمن علم کې زمونږ دپاره چرته داسې ونهشي چې د ویلو سره داسې نه ښکاري لکه مونږ چې قرآن ویلی دی. یا الله د دې فایده مونږ ته وښیې زمونږ په ژوند زمونږ په کردار او اخلاقو کې او زمونږ په کورونو کې دا زمونږ دپاره حجت جوړ کړي. او نن د الله په توفیق سره مونږ سورة الحج شروع کوو. نوې سورت دی. الله دې مبارک کړي ستاسو د ټولو دپاره. او دا په قرآن پاک کې واحد سورت دی چې دا د اسلام په 15 ارکانو کې په یو رکن باندې دی. په قرآن پاک کې په صلات باندې سورت نشته، یعنی په منځ باندې، په زکات باندې نشته، په روژه باندې نشته، صرف سورة الحج دی. د دې نه د حج د اهمیت پته لګي. او په دې سورت کې الله تعالی حج بیان کړی دی چې ابراهیم علیه السلام به څنګه خلکو له د حج دعوت ورکوي دا به ګورو. خلکو له د حج د عباداتو تعلیم هغو ورکړی وو او د حج فضیلتونه او مناسک بیان کړي وو. او د دې به په آیه 27 کې او دا به تاسو په آیه نمبر 27 کې وګورئ د حج په باره کې او د دې په باره کې به تاسو په آیه 27 کې وایئ د حج په باره کې. او دا واحد سورت دی چې په دې کې دوه ځله سجده تلاوت راغلی دی. نو اوس مونږ شروع کوو. زمونږ آیتونه دي د سورة الحج د آیه نمبر 1 نه واخله د 22 پورې، یعنی د اولنی آیت نه واخله د 20 آیت پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای خلکو، کوم خلق، مسلمانان، کافران، هندوان، یهودیان، عیسایان، ټولو ته خطاب دی، څومره هم چې انسانان دي او ټول انسانیت خوایي نه او نه هغوی ته پته ده. نو اوس دا زموږ کار دی چې هغوی ته یې ورسوو چې ګورئ ستاسو رب تاسو ته خطاب کړی دی په قرآن مجید کې. دا کتاب صرف زموږ دپاره نه دی، بلکې دا یو داسې کتاب دی چې دا د ټول انسانیت دپاره دی. داسې نه ده چې صرف مسلمانانو ته خبره شوې ده او نور خلق دغه شان پاتې شوی دی. نو داسې نه ده، دا د ټولو انسانانو دپاره دی. چونکې دا آخري کتاب دی نو په دې کې هر انسان ته خطاب شوی دی. څه خطاب دی؟ اتقوا ربکم، ویریږئ د خپل رب نه. او د تقوا مطلب څه دی؟ دا د وقایا نه دی. په دې کې بچ کېدل هم راځي، حفاظت کول هم راځي، د الله تعالی ویره هم راځي چې الله تعالی ما ته ګوري. د تقوا معنا حضرت عمر رضی الله عنه د ابو الدرداء رضی الله عنه نه پوښتنه کړې وه چې تقوا څه ته وایي. هغو ورته وفرمایل چې آیا تو چرته د داسې لارې نه تیر شوی یې چې د هغې دواړو طرفونو ته د غنو شپولونه وي؟ هغو ورته وفرمایل چې ها. ابو درد ورته وفرمایل چې دا غین خلق بیا څنګه تیریږي، هغه یې چې بنده خپل ځان را اونغاړي او د بچ کولو کوشش کوي، نو هغه ورته وی چې هم دغه تقوا ده چې انسان په ژوند کې خپل ځان بچ کړي او روان وي، ځکه چې هر طرف ته فتنې دي چې انسان خپل ځان بچ بچ کړي او د دې ژوند گاډي چلوي. د دې مثال داسې دی چې کله ډیر زیات ټرافیک وي او بنده پکې گاډي چلوي، هر طرف ته ډیر زیات خلک وي، ساروي وي، رکشي وي، ټانګي وي، موټرې وي، نو هغه وخت بنده څومره د احتیاط سره روان وي او د هر سیز نه هغه د گاډي د بچ کولو کوشش کوي چې چرته څوک ونوهم یا زه په خپله چرته په یوه کنده کې ونه غورځېږم او هغه خپل رفتار هم ډیر رو ساتي. ښه د حفاظت او سوچ او پوهې سره هغه ګاډۍ چلوي، داسې وي که نه، نو هم دا تقوا ده چې بنده خپل ژوند په حفاظت سره تیر کړي چې چرته څه نقصان مې ونه شي، ګناه رانه ونه شي، چرته الله تعالی رانه ناراضه نه شي. دا د تقوا او دلته راغلی دی اتقو ربکم، نو هغه رب دی د ټولو، که هغه څوک خپل اله مني او که نه، خو هغه خو رب دی د ټول مخلوق. او رب څوک وي؟ ستاسو خالق، مالک، مدبر، پیدا کولو والا، ستاسو پاللو والا، ستاسو حفاظت کولو والا، تاسو له رزق درکولو والا، تاسو لویولو والا، ستاسو پرورش کولو والا او یو خاص عمر ته رسولو والا. دا ټول هر سو په یو لفظ رب کی راځي نو هغه خو ستاسو د ټولو رب دی. او که تاسو ګورئ نو سبحان الله، قرآن پاک شروع کیږي د لفظ رب سره، الحمد لله رب العالمین، چې الحمد لله هغه رب دی د ټولو جهانونو. او دا شان الله تعالی مونږ ته خپل تعارف کړی دی، انټروډکشن یې کړی دی. هغه بل داسې یو صفت نه دی راوستی چې هغه عذاب ورکولو واله دی، سختۍ واله دی، بلکې دا چې هغه رب دی. ځکه چې انسان پوه شي چې څوک پاللو واله وي نو هغه څنګه وي، دا د چا صفت دی؟ دا د یوې مور صفت دی. مور بچه پالی، او چې څنګه ذهن له د پاللو خبره راشي نو د هغې سره سره د انسان ذهن له محبت، مینه، شفقت، رحمت، دا هر څه راشي، حفاظت کولو واله. چې دلته وفرمایلی شو چې ستاسو رب، نو د دې سره ذهن له راشي چې هغه ډیر شفیق او مهربانه دی. چې کله څوک یو کس پالي، نو آیا هغه بیا هغو له څه نقصان ورکولی شي، یا هغو له څه تکلیف ورکولی شي، یا د هغو سره څه ظلم کولی شي؟ نه، نو هغه خو ستاسو رب دی او د هغو نه ویریږئ. ان زلزله الساعت شیء عظیم، بشک ډیر غټه زلزله را روانه ده، او دا به عام زلزله نه وي، هغه به د قیامت زلزله وي. هغه به څه وي؟ د قیامت زلزله به وي. عام زلزله خو هر چا لیدلې وي په خپل ژوند کې، لیکن د قیامت چې کومه زلزله ده، نو هغه شیء عظیم ده، ډیر لوی شی دی. او سوچ کوئ چې یو څیز ته رب العالمین لوی وایي، نو هغه به څومره لوی وي، او چې هغې ته رب وایي چې هغه عذاب دی، ډیر لوی عذاب، نو هغه عذاب هم ډیر لوی وي، او چې یو څیز ته رب وایي چې دا رحمت دی، نو هغه رحمت هم ډیر لوی وي. نو مونږ واړه یو او ذهنونه مو هم ډیر محدود دي، لیکن چې رب وایي چې شیء عظیم، نو هغه بیا ډیر لوی وي، ځکه چې رب پخپله ډیر لوی دی. او چې هغه وایي چې دا یو لوی شی دی، نو د لوی سیز مطلب څه دی؟ یعنی تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی چې هغه دی څه شی، دومره لوی شی دی، دومره سویر دی، هغه دومره سخت دی، هغه عظیم دی، ډیر لوی دی. او دا شیء عظیم څه شی دی؟ د دې څه تفسیر دی؟ نو دلته ویلی کیږي یوم ترونها، په هغه ورځ به تاسو ټول وګورئ هغه، یعنی په هغه وخت چې څومره خلک ژوندي وي نو هغوی ټول به وګوري. د دې درته ځو دوه تفسیرونه بیانوم. تاسو به ګورئ هغې ته، زلزلې ته یا قیامت ته، تا تذهلو چې غافل بشي، یعنی دومره ویره به وي، داسې پینک به وي چې هیر بشي. د چا نه به هیر شي؟ کل مرجعتن هر پی ورکول والا، یعنی شودو ورکول والا، عما ارضعت، چاله چې هغه پی ورکوي. تاسو به کتلی وي چې کوم د غیږې بچی وي او مور له هغه پی ورکوي، نو هغه بچی ډیر خوږ او ګران وي په خپلې مور باندې. هغه ډیر خیال ساتي، د هغې ټوله توجه دغه ماشوم طرف ته وي. که بچی اودو هم وي، نو مور لس ځله پاسې کښېني او د خپل بچي ننداره کوي، تماشه یې کوي چې چېرته په بچي مې تکلیف خو نشته. ټولو میندو ته ښه پته ده دلته چې څومره ناستې دي، چې هغه د شپې پاسي او ګوري چې آیا چېرته بچي ته تکلیف خو نشته، چې هغه صحیح هم دی او که نه، چې سا اخلي او که نه، چېرته یخني خو یې نه کېږي. که هغه اودو هم وي، نو په خوب کې د هغې بیا هم د خپل بچي سوچ وي. لیکن هغه شی اون عظیم ده، دومره لوی شی دی، دا مور چې بچی له پی ورکوي او هغه د خپل بچی نه چرته هم غافله نه وي. او چې کله دا زلزله راشي، نو د هغې نه به خپل بچی هیر شي. سبحان الله، الله اکبر. او هغه کوم بچی دی؟ عما ارضعت، چې هغه له هغه پی ورکوي، یعنی بچی په غیږه کې دی او پی سکي، او هغه وخت به دا غیره دا خبره هیره شي چې زما لا بچی هم دی او زه هغو له پی ورکوم. هغه به خپل بچی وغورځوي او په منډه به شي، داسې ورځ ده د قیامت. او دلته کې د عما لس راغلی دی، یعنی اوس هغې ته هغه بچی نه ښکاري، خو یو څیز ورته ښکاري، یو شی ورته ښکاري. داسې به هغه بچی د هغې نه هیر شي لکه چې د هغې بچی نه وي. دومره ویره به وي په هغې باندې، دومره غم او پریشانی به وي د هغې. نو سوچ کوئ چې هغه به څنګه ورځ وي چې کله دا زلزله راشي په ځمکه باندې او داسې منظر وي. وتدعو کل ذات حمل حملها، او را اغورځوي به هر حمل والا خپل حمل، یعنی د هرې پرېګننټ ښځې نه به بچی را وغورځېږي. او مسکیرج څه وخت کېږي د یوې ښځې؟ چې کله هغه په شدید یعنی سخت غم یا پریشانۍ کې وي. نو سوچ کوئ چې هغه وخت به د یو بنده څومره غم وي او څنګه حالت به وي د هغې، چې د هغې حمل به وغورځېږي. ځکه چې دا زلزله لفظ چې دی، د دې روټ دی زالام، زالام دا رباعي دی، یعنی په دې کې څلور حروف دي. دا روټ د څلور حروف سره دی، په دې کې تکرار دی. تکرار پیژنئ که نه؟ بار بار راتلل، زل زل، ٹھیک شو، زل زل دوه ځله راغلی. د دې ریپیټیشن نه پته لګي، د دې د تکرار نه پته لګي چې څنګه دا زل زل بار بار راغلی دی، نو دغه شان به د دې ځمکې ریپیټیشن هم مسلسل وي. یعنی دا زلزله به داسې مسلسل وي، بار بار به وي، چې دا به زینه تر هغه وخته پوري چې تر څو پوري هر شی نه وي فنا شوی. دا زلزله به دومره زیاته وي، دومره تیزه به وي، چې دا به انسانیت چرته هم نه وي لیدلی او دا به بندیږي هم نه. عام زلزله زیات نه زیات یو منټ وي یا یو څو سیکنډ وي، او داسې ښکاري لکه چې صدی پکې تیره شوه، یعنی د انسان نه نه برداشت کیږي چې دا به کله بندیږي. او دلته بل قسمه مثال هم راتلی شو چې د بنده نه به خپل بزنس هیر شي، کاروبار به ترینه هیر شي، د خوراک په خولو واله نه به خپل خوراک هیر شي، چې د جاګیردارانو نه به خپل جایداد هیر شي. سبحان الله. لیکن الله تعالی هغه مثال ورکړی دی کوم تعلق چې د یوې مور د بچی سره وي، او دا داسې اټیچمنټ دی، داسې تعلق دی کوم چې ډیر د محبت او خیال ساتلو تعلق دی، او هغه هم د یو ماشوم بچی. داسې بچی خو مور د ځان نه جدا کوي. چې کومه مور داسې بچی هیر کړي، نو بیا سوچ کوئ چې د نورو خلکو به څه حالت وي، او دومره پریشانی به وي، صدمه او ویره به وي چې د پرېګننټ ښځو حمل به وغورځېږي. دا خو د دوو ښځو مثال دی، مخکې وګورئ چې خلک به څنګه په نظر راځي. الله تعالی چې په قرآن کې کوم تصویر کشی کړی ده، کوم عکس، کوم منظر چې خودلی دی. کو انسان دا خپل ذهن ل راولي او په دې سوچ وکړي که نه، نو هغه ورپیږي چې یا الله هغه به څنګه وخت وي چې کله داسې عالم وي. وتر الناس سکارا، او تاسو به ګورئ خلکو ته او داسې به ښکاري لکه هغوی چې په نشه کې دي، حالانکه ما هم بی سکارا، هغوی به نه وي په نشه کې، داسې به ښکاري لکه چې څو نشه یې کړي ده یا پاګلان شوي دي. دا به نشه نه وي بلکې ټراماټایز شوي به وي، داسې به ښکاري لکه چې د دې دماغ خراب شوي دي. ولكن عذاب الله شدید، الله تعالی فرمایي چې هغوی به په نشه کې نه وي، لیکن د الله تعالی عذاب چې دی نو هغه ډېر سخت دی، شدید دی. ای الله، موږ خو ستا د عذابونو د زغملو طاقت نه لرو، د زغملو طاقت نه لرو. اوس دا منظر د کوم وخت دی؟ او موږ د آیتونو تفسیر د یو لفظ سره وکتو چې څنګه حال به وي، لیکن دا به کله وي؟ د دې وخت څه دی؟ د دې ټایمنګ څه دی؟ نو د دې په باره کې دوه روایات راځي او هغه زه تاسو ته بیانوم. یو دا چې دا آیت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د سفر په حالت کې نازل شوی دی، یعنی په سفر باندې روان وو، او په ځینو ځایونو کې راځي چې دا د غزای موریسی سفر وو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوچت آواز کې د دې تلاوت وکړو: یا ایها الناس اتقوا ربکم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام رضی الله عنهم په دې سفر کې هغوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز واورېدو نو جمع شول، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم ته خطاب وکړو چې د قیامت د سلسلې ذکر په دې آیت کې دی. نو تاسو ته پته ده چې دا به کومه ورځ وي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې الله او د هغو رسول بهتر پوهیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا به هغه ورځ وي چې په کومه ورځ الله تعالی آدم علیه السلام ته خطاب کوي چې په جهنم کې تلو والا خلق راوچت کړه، یعنی تو د خپل اولاد نه د جهنم حصه راوچت کړه. نو آدم علیه السلام به پوښتنه کوي چې یا زما ربه، جهنم والا کوم خلق دي؟ مطلب دا چې دا به څومره خلق وي. نو هغو ته به وفرمایل شي چې په هر زرو کسانو کې 900 یعنی 999 چې ورته مونږ وایو 999 کسان ترینه را لري کړه، یعنی په زرو کسانو کې به یو جنتی وي او نور به ټول جهنم ته ځي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ډېر ناامیده شول، هغوی خندا پرېښوده، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی دا حالت ولیدو نو وی فرمایل چې نیک عمل کوئ او خوشحاله اوسئ، د هغه ذات قسم د چا په قبضه قدرت کې چې د محمد جان دی صلی الله علیه وسلم، ستاسو سره دوه قسمه مخلوق دی او هغوی به د دې خلکو نه وي. دا 999 کسان چې دي، دوی به د یأجوج مأجوج او ابلیس نه وي. نو ټول صحابه کرام رضی الله عنهم خوشحاله شول، او په روایاتو کې راځي چې کله داسې وویلی شو چې د جهنم حصه به د هر ورځ په هرو ځلو کې یعنی 999 وي، نو دا به هغه وخت وي چې د ویرې د لاسه به ماشومان بوډاګان شي، او د حمل والا ښځو حمل به ساقط شي او به غورځېږي، او د پیو والا میندو نه به خپل ماشومان هیر شي. نو دا بیانیږي چې هلته یعنی په قیامت کې به داسې حالت وي چې کو یوه ښځه په دنیا کې وي او د هغې حمل وي، نو د هغې حمل به غورځېدلی و، او د پی ورکولو والا ښځې به خپل بچی هیر شوی و. دا به داسې د ویرې وخت وي، ځکه چې خلک د حشر په میدان کې ولاړ دی په انتظار کې، او په هغې کې به اعلان وشي چې په زرو کسانو کې 999 خلق جهنم ته به ځي. نو د هر بنده به بیا داسې حالت وي، هغوی به وایي چې دا راسره څه وشول چې هغه به په موږ کې څوک وي؟ او د جنتیانو تعداد هم ډیر کم شو کنه. نو د یو مثال په تور ویل شوی ده چې که د چا حمل وي نو هغه به وغورځیږي، حالانکه هلته نه پیدایش شته او نه حمل شته. دغه شان د دې چې دویمه کومه معنی ده نو هغه دا ده چې د هغې تاسو ټولو ته پته ده چې کله شپېلۍ ووهلی شي، سور ووهلی شي او زلزله راشي. ځینې وایي چې د شپېلۍ د وهلو نه به مخکې زلزله وشي نو بیا به شپېلۍ ووهلی شي، او بعضې وایي چې څنګه اولنۍ شپېلۍ ووهلی شي نو د هغې سره به زلزله شروع شي، او هغه زلزله به داسې سخته وي چې د هغې سره به د حمل واله ښځو حمل وغورځېږي،
او پای ورکول واله میندې به خپل بچي وغورځوي او منډه به کړي. الله اکبر. ځینې مفسرین وایي چې دا زلزله به په دنیا کې وي، یعنی د قیامت د وخت دا زلزله چې ده،
او ځینې وایي چې دا به د حشر په میدان کې وي چې کله موږ دوباره راپاسو او هلته به ولاړ یو، نو هغه وخت به وي. دا دی د دې وخت، والله عالم. دواړه خبرې صحیح کېدی شي. په دنیا خو به د قیامت زلزله راځي، خو هغه به هغه خلک وویني چې څوک هغه وخت موجود وي، او که چېرې د حشر په میدان کې داسې کېږي نو دا اعلان خو به کېږي، او چې کله دا اعلان شي نو سوچ کوئ چې هغه به څومره مشکل وخت وي چې د هر زرو نه به 999 کسان را وباسه، چې د هر زرو نه 999 کسان را وباسه، نو په هغه خلکو به څه تیریږي چې څوک هلته کې ولاړ وي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم. او ګورئ دلته الله تعالی فرمایي چې دومره غټه زلزله را روانه ده د قیامت، او بیا هم په انسانانو کې داسې خلک شته، او دلته ټول انسانیت ته خطاب دی، او په دې انسانیت کې ځینې داسې دي، څوک داسې دی چې من یجادل فی الله بغیر علم، چې هغه د الله په باره کې جنګیږي، جنگ جدل کوي، حالانکه دا غسره علم هم نشته. دومره لویا د قیامت زلزله را روانه ده، او د دې باوجود د خلکو حال دا دی چې هغوی سیریس نه دي، هغوی د الله او د رسول په باره کې بحثونه کوي، د الله او د هغو د قدرتونو په باره کې بحثونه کوي، د هغو د کمالاتو په باره کې بحثونه کوي، او د هغوی سره د سره علم نشته، یعنی بغیر د علم نه خو بحث په کار نه دی. چې د یو څیز چاته علم نه وي نو په هغې باندې بحثونه نه دي کول پکار. او د یجادل روټ دی جیم دال لام، او جیدال څه ته وایي، په چا باندې غالب راتلل، چې موږ څه وایو نو بس هغه صحیح دي، او تاسو وینئ او ګورئ داسې خلک به تاسو ته ډېر میلاویږي چې هغوی دا قسمه خبرې چیړي او بیا جنگ جدل ته تیار شي. الله اکبر. په هغه زمانه کې هم داسې خلک وو، ابو جهل او نظر بن حارث د هغوی په شان خلک وو، او په نن ورځو کې هم دي. ویتبع کل شیطان مرید، او هغوی پیروي کوي، اتباع کوي د هر سرکش شیطان مرید. ظاهره ده دا قسمه خبرې شیطان په ذهن کې اچوي، او هغوی په شیطان پسې روان وي، او په شیطان پسې په تلو تلو باندې ډېر لرې لاړ شي. او شیطان دی څوک؟ دی په خپله سرکشه دی، دی په خپله ډېر لرې تلی دی، د الله د رحمت نه هم ډېر لرې وتلی دی. په جناتو کې د شیطانانو خو موږ ته پته ده، لیکن په انسانانو کې هم شیطانان وي، او هغوی شر خوروي په خلکو کې، داسې داسې خبرې خوروي، وسوسې اچوي خلکو ته، په ذهن کې خبرې اچوي. نور شیطانان هم داسې کوي کوم چې د جناتو نه دي، نو دوی بحثونه کوي، او دا هغو په وحدانیت باندې، د الله تعالی په وحدانیت باندې، د هغو په طاقت پورې، د هغو په صفاتو پورې لوی لوی خبرې او بحثونه کوي، او هغوی وایي چې موږ ته د هر څه پته ده، حالانکه هغوی ته د هیڅ څیز په باره کې هم پته نه وي. هغوی شرک سپورټ کوي، هغه ورته صحیح کاری.
کتب علیه انه من تولاه فانه یضله.
کتب لیکلی شوی ده، یعنی الله تعالی د دې خبرې فیصله کړی ده، علیه په دې باندې، په څه باندې؟ د دې دوه معنی دي. جدال کوي، دا کوم بنده چې جنگ جګړه کوي، د دو په باره کې په لوح محفوظ کې لیکلی شوی دي. انه من تولاه، چې بے شک څوک هغه دوست جوړوي، فانه یضله، نو بے شک هغه به هغه گمراه کړي، یعنی چې څوک انکار کوي د الله نه، د حشر نه، د قیامت نه، د په باره کې جنگ جدل کوي، نو داغو په باره کې الله تعالی په لوح محفوظ کې ډیسایډ کړی دا، فیصله کړی دا چې هغه به خلق گمراه کوي او هغه به سو کوي. ويهديه الى عذاب السعير، نو هغه به عذاب سعیر طرف ته رهنمایی کوي. چې څوک هم داغو سره دوستی کوي، او دویمه هم د دې معنا سیمیلر ده، د دې په شان ده. الله تعالی دا فیصله کړی ده چې انه من تولاه، چې څوک هم د خپل دوست جوړوي، څوک د هو ضمیر جدال والا کس طرف ته ځي، چې څوک جنگ جدل کوي، چې چا هم د هغو سره دوستي وکړه، نو دلته پته لګي چې د داسې کس سره د دوستۍ کولو انجام څه دی. چې څوک هم د خپل دوست جوړوي نو فانه یضله، نو هغه کس څوک چې جنگ جدل کوي هغه به دا بل کس بې لارې کړي، گمراه به کړي، خپل دوست به هغه بې لارې کړي. ویهدیه، او هغه به رهنمایی وکړي د هغو الی عذاب السعیر، عذاب سعیر طرف ته، یعنی سوزیدو والا عذاب طرف ته به هغه خپل دوست بوزي. چې د داسې خلکو سره دوستي وشي نو بیا هغوی ته څه خیر نه میلاویږي، بلکې اور طرف ته به بیا د هغو رهنمایی کیږي. بعضی وخت خلک داسې دوستان او داسې ملګري وګوري او دې ته سوچ نه کوي چې د دو عقیده څنګه ده، د دو عمل، د دو کردار څنګه دی، بلکې دې ته ګوري چې د هغو سره څومره مال دی، د هغو فیشن څنګه دی، د هغو سره څه پوزیشن دی، او هغوی د داسې خلکو سره دوستي خوښوي. او الله تعالی فیصله اورولې ده چې څوک د یو شرپسند کس سره دوستي کوي، د هغو ملګرتیا کوي، نو هغه چونکې په خپله شرونه کوي، نو هغه به تا هم د سیده لارې نه لرې کړي، هغه به ستا رهنمایي سوزیدو والا اور طرف ته وکړي. بعضی وخت بنده ښه صحیح وي، لیکن په یو غلط صحبت کې وغورځېږي، او د داسې ملګرو سره د کیناستو پاسېدو په وجه هغه بې لارې شي. چونکې د هغو ملګري د حدیث نه انکار کوي، نو دې هم منکري حدیث جوړ شي. یعنی اوله به دوی د قبر د عذاب نه انکار نه کوو، لیکن اوس دوهم انکار شروع کړو. اوله به هغو په دې هر څه پورې ټوقې ټقالې کولې، اوس دې هم کوي. نو تاسو داسې خلک نه دي لیدلي؟ دا خبره خو الله تعالی لیکلې ده چې څوک دا قسمه جګړې کوي او بغیر د علم نه بحثونه کوي، نو هغوی خو د شیطان فالوورز دي. او چې څوک د هغوی سره دوستي کوي نو هغه هم دې د خپل ځان سره بې لارې کړي، دې په خپله هم گمراه دی، او د دو کار دا دی چې خپل دوست هم گمراه کوي او دوزخ طرف ته بوزي. او دې چونکې د شیطان ملګری دی، نو شیطان دې گمراه کوي، بې لارې کوي، او بیا چې څوک د دو سره دوستي کوي نو دې بیا هغه خپل دوست هم بې لارې کوي او هغه عذاب طرف ته بوزي. او دویمه دا چې څوک د شیطان سره دوستي کوي نو هغه به بې لارې کوي او د اور عذاب طرف ته به بوزي. او بل معنی دا ده، او دا مفسرینو زیاته بیان کړی ده، چې څوک د داسې بنده سره ملګرتیا کوي چې هغه جدال کوي، هغه په خپله شیطان فالو کوي، نو سوچ کوي چې شیطان به هغه کوم خوا بوزي. یا ایها الناس، ای خلکا، ګورئ دلته دوباره پوره انسانیت ته خطاب شوی دی. ای انسانان، واورئ، ان کنتم فی ریب من البعث، کچر استاسو شکوی په دوباره پاسیدو کی، چې هیڅ قیامت نشتا، دوباره پاسیدل نشتا د مرگ نه پس، او نن اکثریت د خلکو د قیامت نه انکاری دی، تر دې چې د عیسایانو نه هم پوښتنه وکړئ نو هغوی هم وایي چې په دې دنیا کې څو میلاو شو نو بس دا دی هر څو. او چې څوک پاخو کریسچنز وي نو هغوی وایي چې عیسی علیه السلام به زموږ ګناهونه په خپل سر باندې واخلي او موږ به وبخلې شو. یعنی د خلکو سوچ صحیح نه دی، اولی منی نه، او که منی هم نو هغوی بیا دغه شان بهانې کوي. هغه خلک چې وایي چې قیامت به نه راځي، موږ به نه راپاسو، هیڅم نشته، نو الله تعالی داسې خلکو ته حساب کړ، نو الله تعالی داسې خلکو ته خطاب کړی دی چې کچری تاسو په شک کې یې نو د دې سیس ثبوت راوړئ، او هغوی ته د مثالونو سره هر څه بیان کړی دی چې دا چرته هم سوچ مه کوئ چې الله تعالی به څنګه راپاسول کوي، لږ سوچ وکړئ که نه. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ اللہ تعالیٰ او فرمائل چی مون خو تاسو دا خاوری نا پیدا کری ہے او خاور سو شیده هغه خو یو مر شیده او تاسو جوندی ولاری ہے آدم علیہ السلام دا خاوری نا جور چوی و او عام انسانان هم دا نطفه نا پیدا کیگی نو هغوی هم دا خاوری نا جور چوی سیزونو دی نو هغوی هم دا خاوری نا دا جور چوی سیزونو نا جور دی یعنی دا غوی دا نطفه هم دا خوراک نا جور چوی و نو من تراب دا خاوری نا ثم من نطفه او بیا دا نطفه نا دا خاوری نا خوراک جوړیږي او دا غین انسان جوړ شي او نطفه سو شه دی دا هم یو مړ شه دی ګورې کنه چې تاسو د سونه پیدا شوی د اوبو د حقیر قطرینه چې هغه انسان ته یو ناپاک شیخ کاری دا غین تاسو پیدا شوی ثم من علقتین او بیا د وینینه علقه وایي یو داسې د وینې قطرې ته چې هغه اویزان دوی د جووري پشان د یو لیچ پشان د لیچ د پاره هم د علاقه لفظ استعمالیږي هغه اویزان دوی یعنی خطی وی او دغه شان د مور په بچدانه کې د وینې قطره دغه شان اویزان دوی نخطی وی اوس خو دغه تصویرونه خیالي کیږي او هغه واقعي د جووري پشان خطی وی په هغه زمانه باندې کوم تصویرونه موجود وو او کوم الټراساوند وو چې څنګه وی انسان په دې سټیج کې د انسان پر رحمی مادر کې هم سټیجز دي د بچی د جوړېدو نو هغه دلته بیانېږي اوله نطفه وه بیا علقه شوه د جووري په شان نښتې وې تو د مور په بچدانه کې هغه وخت مور څو کولی شي هغې ته خو پته هم نه وي چې زما په خېټه کې لا ماشوم جوړېږي د هغې په کې هېڅ وس نه رسي بعضې وخت هغې ته دا پته هم نه وي چې زه پرېګننټ یم او بچی دې زما په خېټه کې ډېر وروسته بیا خبر شي ثم من علاقه بیا هغه جم شوي وینه جوړه شي من مضغه او بیا هغه د غوښې بوټی جوړه شي نو نطفه ته وګورئ علاقه ته وګورئ او مضغه ته وګورئ په دې کې ستاسو په یو کې هم څه طاقت یا زور وینئ یعنی په دې ټولو کې تاسو په یو کې هم څه طاقت یا زور وینئ چې هغه پاسي خبرې او بحث او مباحثه شروع کړي جنګ جګړې شروع کړي هغه وخت انسان څومره بې وسه وي تاسو د چرګ یوه بوټۍ په لاس کې ونیسئ د هغې څو حیثیت وي او سوچ وکړئ چې چېرته زه هم دغه شان وم ځکه چې د غوښې یوه بوټۍ وه کنه مدغه د غوښې بوټۍ او دا یوې داسې بوټۍ ته ویلی شي چې هغه بنده جویلی وي او توکلی وي کو چری تاسو یوې جویلی شوی غوښې ته وګورئ نو د هغې څنګه شکل وي څنګه بې شکله وي هم دغې ته مدغه ویلی شي د هغې شکل څنګه وي هغه شان وی تاسو نن خو انسان دا هر څه لیدی شي د ساینس په ذریعه چې په دې هر څه ته وګورئ او خپل ځان ته وګورئ چې زه څنګه وم نو څومره بد شکله وې تو د جویلو سره خو هغه نوره بد شکله شي کنه یو خو لا سلامته بوټۍ وي چې په سالن کې وي نو هغه ښه ښکاري او یوه جویلی شوي بوټۍ وي څومره بد ښکاري ډیفورم وي بې شکله نو هغه ته وې ای انسانه الله اکبر او بیا د هغې نه پس
مخلقه وغیر مخلقه
یعنی یا د هغې صورت وي او یا یې صورت نه وي یعنی بیا چې انسان د دې سټیج نه تیر شي نو اوله بې نقشې وي بې صورته وي بغیر د شکل نه وي او بیا الله سبحانه و تعالی او فرمایل چې مونږ د چا د پاره وغواړو نو هغوله صورت ورکړو او چې د چا د پاره وغواړو نو بغیر د صورت ورکولو نه ختم کړو یعنی چې چا له وغواړي نو هغوله شکل ورکړي دنیا ته د راتلو د پاره د هغو د پاره فیصله وکړي او چې د چا د پاره وغواړي نو هغه بې نقشې کړي د هغو مسکیرو جوشي او ختمې کړي د هغو وجود جوړ نه کړي او د بخاري او مسلم حدیث دی په هغې کې دا خبره نوره هم واضحه شوې ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د هر یو کس پیدایش د مور په خېټه کې څلوېښت ساعته وي بیا څلوېښت ورځې جم شوې وینه وي بیا څلوېښت ورځې هغه د غوښې د بوټۍ په شکل کې وي نو دا ټولې څومره ورځې شوې شپږ شلې ورځې یعنی سلور میاشتی بیا فرشتې ته د څلورو سیزونو حکم وشي، د رزق، عمل، اجل، یعنی د هغو د مرګ. نو اوس پته لګي مخلقه او غیر مخلقه. که چېرې هغه مخلقه وي نو هغه به مخکې لویږي، که غیر مخلقه وي نو هغه به بیا ختم شي. نو فرشته پوښتنه کوي چې ای الله، دی به مخلوق وي او که نه؟ او دې ته مونږ وایو مخلقه یا غیر مخلقه، چې د دې به مخکې تخلیق کیږي او که نه. که انکار وشي نو هغه به ختم کیږي. د وینې په شکل کې به چې دانه هغه خارج کړي، او هغې ته مونږ مسکیرج وایو، چې زیان یې وشو، ټوله وینه وځي. چې کله حکم وشي چې دی به پیدا کیږي، بیا فرشته پوښتنه کوي چې دا به هلک وي او که جینۍ. بیا خلک په پنځمه میاشت پته لګوي، او هغه دا هم تپوس کوي چې دی به نیک وي او که بد، کله او کوم ځای به مري. دا ټول هر څو الله اکبر، الله سبحانه وتعالی هغه وخت فیصله وکړي. او بیا دا هم په روایت کې راځي چې د نطفې نه تپوس شي چې ستا رب څوک دی، هغه وایي چې الله. د هغې نه تپوس شي چې رازق څوک دی، هغه وایي چې الله. بیا فرشتې ته وفرمایلی شي چې ته لاړه شه او وګوره، او هلته به تا ته د هغو ټول حال معلوم شي. او بیا انسان خپل لیکلی شوی ژوند تیروي. څومره رزق چې وله ورکړی شوي نو هغه خوري، او په کوم ځای کې چې الله تعالی د هغو دپاره لیکلی وي نو هلته دې قدمونه ږدي. بیا مرګ راشي او دې خښ شي، او چې کوم ځای خښېدل وي د هغو په تقدیر کې او په کتاب کې لیکلی شوي وي، هلته بیا هغه خښ شي. او بیا عاقر رحمه الله د دې آیت تلاوت وکړو، الله اکبر. یعنی انسان سوچ کوي چې لا د مرګ وخت پینو او زر لاړو مړ شو، یا که فلانې بهر ته نوې وتلې نو نه به و مړ شوي، که داسې نوې کړې نو داسې به نه و شوي، که ما دا کار نوی کړی نو زما رزق به دومره و. رزق هم مقرر دی، ستاسو مرګ هم مقرر دی، او چې تاسو به کوم کوم ځای ته ځئ نو هغه هم مقرر شوی دی. ستاسو خو هر څه مقرر دی. نو انسان څومره بې وسه دی، هیسې هم په لاس کې نشته، نو بچی په خپله نشي مکمل کولی ځان، او نه د هغو د مور په وس کې ده چې هغه بچی زر پیدا کړي، او د هغې په لاس کې هیڅ هم نشته. سبحان الله، هغه خپل بچی له صورت هم نشي ورکولی، حالانکه د هغې په خیټه کې دی. لینبین لکم، ځکه چې مونږ واضح کړو ستاسو دپاره چې تاسو ته بیان کړي دا خبرې. سوچ کوئ د یو مړ سیز نه یو جندی انسان پیدا شي، لاس پې وهي، نو ولې د دې په ذریعه بنده نه پوهیږي چې لکه څنګه الله تعالی دلته د مړ سیز نه جوندی پیدا کوي، نو دغه شان به هغه مړی را پاسوي او هغوی به ادریږي. ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، او مونږ قرار ورکوو په رحم کې چې څه مونږ غواړو د یو مقرر وخت پورې، تر څو پورې چې مونږ غواړو، نو تر هغه وخته پورې مونږ په رحم کې قرار ورکوو. ځکه که تاسو وګورئ نو بچی بعضې وخت د وو میاشتو پیدا شي، او بعضې وخت د اتو میاشتو، او بعضې وخت د نهو میاشتو نه پس، او څوک لسو میاشتو ته هم ورسی. بعضې وخت د ډو ډیټ نه مخکې وشي، او بعضې وخت وروستو شي، د چا پکې وس نه رسی، او نه د چا سره د هغې علم وي. او قرار څوک ورکوي؟ نقر فی الارحام، مونږ پاتې کوو په رحمونو کې، په بچه دانه کې. مور ګرځي را ګرځي، په پړوو په سټپس باندې خیږي، کوزیږي، او هغه بچی په خیټه کې وي، او هغه بچی په خیټه کې وي. څوک هغې له قرار ورکوي؟ ثم نخرجکم، اوس ستاسو سره ډایرکټ خبره کیږي. دلته الله تعالی ستاسو او زما سره ډایرکټ خبره کوي، مونږ ته خطاب کوي. نو په کار ده چې مونږ په خپل ځان باندې غور وکړو چې دا خو زما خبره ده، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې ما ته داسې پیدا کړې او بیا مې درله قرار درکړو په رحم کې، یعنی بچه دانه کې. ثم نخرجکم، او بیا مونږ راوباسو تاسو طفلن بچی. ثم لتبلغوا اشدکم، بیا ځکه چې تاسو ورسئ خپلې ځوانۍ ته، خپل کمال ته. تو د بچی په شکل کې دنیا ته راولېږلې چې تو خپلې ځوانۍ ته، خپل کمال ته، یعنی خپل عروج ته ورسئ. او ګورئ، هغه ماشوم خو د مور په خیټه کې بې وسه و، محتاج و، او چې پیدا شي نو هغه شان محتاج وي، نسو خوړی شي، نسو سکی شي پخپله، نسو ویلی شي، نه خپل درد یا تکلیف بیانولی شي، نه ویلی شي چې یخنی مې کیږي یا دا چې لون یم، هیڅ هم نشي ویلی، نه خپل ضرورت پوره کولی شي، نسو په لاس کې نیوی شي او د خوراک څښاک دپاره د بل محتاج وي، نو داسې بېوسه وې تو. یعنی هغه وخت څوک و چې ستاسو د مور او پلار په زړه کې محبت اچولی و، چې هغوی داسې بېوسه بچی د سینې سره لګوي، د هغو خیال ساتي، د هغو پالنه کوي، د هغو دپاره خپل خوب حراموي. یو بچی وي او ټول کور واله د هغو خیال ساتي، پلار، نیکو، مور، نیا، تروریانې، خویندې، د هغه یو ماشوم دپاره ټول کور چورلي. هغه څوک دی چې دا ټول انتظام کوي د مور په خیټه کې په توره تیاره کې، څوک دا ټول انتظامات کوي؟ مور خو صرف خپل خوراک کوي، بچی له څوک خوراک ورکوي هغه وخت؟ سبحان الله. او ستا مخې ښکته کړی وي چې ستا میتیازې او بول تا نه تنګوي، د مور په خیټه کې په دریو تیارو کې هغه تا ساتي، او هلته تا څوک الټه پلټه کوي؟ د دې هر څه ته سوچ وکړئ که نه، چې د دې هر څه نه مونږ تیر شوي یو د مور په خیټه کې. څو مونږ هغه وخت دومره بې وسه وو، او نن مونږه څومره خبرې کوو، ځکه چې الله تعالی راله ژبه راکړی ده، سترګې او غوږونه یې راکړی دي، نو مونږ خبرې کول زده کړي دي چې الله تعالی د فلاني سره داسې ولې کوي، دا خو ډېر غټ ظلم وشو، الله داسې ولې وکړل، الله چېرته دی؟ نن تا ډېرې خبرې زده کړې، په خپل ځان باندې لږ غور وکړه چې ته ویس شې. تا له خو سر اوچتول نه دي په کار، د یو ساعت دپاره په کار نه ده چې تو نافرماني وکړې د هغه رب. یو مثال به واخلو، یو کس دی او هغه هوملس دی، کور یې نشته، په ځمکه پروت دی، تاسو هغه را اوچت کړئ، کور ته یې بوزئ، پیسې ورله ورکړئ، هغو له د خوراک څښاک انتظام وکړئ، د هغو د ضرورت هر شی هغو له ورکړئ، هغو له ګاډی ورکړئ چې تو د چا محتاج نه شې، د نوکرۍ انتظام وله وکړئ، د یو کال کله کرایه وله ورکړئ، تاسو لاړ شئ او دوه درې کاله پس هغو ته کال وکړئ چې تو کوم ځای یې، زه په فلاني ځای کې یم، تو ما له لږ راشه چې ما بوزئ، زمانه فلایټ مس شوی دی، جاز رانه لاړو. او هغه وایي چې نه، زه خو ځان له ډېر مصروفه یم، زه خو په نوکرۍ باندې یم، وخت را سره نشته. نو هغه وخت به بیا تاسو څه محسوسوئ؟ او دا خو صرف یو څو نیکۍ دي چې تاسو د هغو سره کړي دي، او سوچ کوئ چې ستاسو د سره وجود نه و، ستاسو د سره سو نښه نشانه نه وه، مور پلار ته مو هم پته نه وه چې څوک ده. نو هغه وخت هم هغو ته پیژندې چې کله ته صرف د روح په شکل کې وې، هغو بیا مونږ جوړ کړو، مونږ له شکلونه جوړ کړل، داسې د محبت سره مونږ جوړ کړو، تاسو یو یو شی جوړ کړو. قرآن وایي دا تاسو چې څومره ښایسته او نازک جوړ کړی یې، څومره ښکلی ماشوم وي، او د ټولو د نوي ماشوم سره څنګه محبت وي، هر بندی په غیږ کې اخلي چې څومره ښایسته دی. کوبورټه یا نطفه وي، نو خلکو به ترینه کرکه کوله، نو الله تعالی درله داسې صورت درکړو چې د ټولو در سره محبت پیدا شو. نو دا صورت درله چا درکړی و چې داسې د هر چا خوښ وې تو؟ د هغه محسن احسان په خپل ځان باندې نه منې، د هغې نه پسې ستا پالنه وکړه، د مور د سینې نه ستا د پاره پی جاري کړل چې ته خو سخت خوراک نه شي کولی، نو د دې سره خپله لوږه ختموه. نو دا کائنات یې ستا د پاره وغوړول، نور سپوږمۍ ستا د پاره یې ستوري وچم کول او ستوري جوړ کړل، د ورځې شپې انتظام ستا د پاره وچلوو، دغه شانې څنګه سبزیانې، غوښه، میوې، مسالې ستا د پاره پیدا کړې، رنګارنګ ګلونه، رنګارنګ خوندونه ستا د لذت دپاره جوړ کړل. الله اکبر. او ته یې وپاللې او دومره یې لوی کړې چې په تا کې د ګرځېدو طاقت راغې، منډې دې شروع کړې، اوله دې نظر نه وو نو هغه هم راغې، بیا دې هر څه وپېژندل رورو، بیا دې ښکلې خوږې خوږې خبرې شروع کړې، بیا یې درته خبرې وخیلې او بیا یې نور لوی کړې.